شنبه د وری ول سمد اپریل شپشمه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماشام تورو بجو د خبرونه په منځني صفه دول شپژنی په ټوله افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم خبري شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده. د خبري مجله احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. د افغانستان حکومت د پاکستان د سر اعظم عمران خان دا خبره چې په کابل کې د موقت حکومت جوړ شي له نړیوالو اصولو سره په ټکر کې وبلله. د موقت حکومت د وړاندیز په اړه په افغانستان کې د ناټو د ملکي استازي څرګندونې هم لرو. خو لومړی خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن هم په اسلام آباد کې دی. ناټو ویل افغانستان د ځواکونو د ایستلو پریکړه تر دې دمه نه ده شوې او پاکستان د 360 هندي زندانیانو د خوشي کېدو اعلان وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن هم په پاکستان کې دی او له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرو ته دوام ورکوي. دی په کابل کې تر 5 ورځو خبرو وروسته پرون اسلام آباد ته ولاړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې خلیلزاد د 2 ورځو لپاره پاکستان ته تللی. خلیلزاد اسلام آباد ته تر رسیدو وروسته د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی او مرستیالي تحمیل جنجو اثر وکتل. زلمی خلیلزاد د پاکستان د حکومت لور رتبه ملکی او پوځي چارواکو سره د خبرو لپاره هغه هیواد ته تللی. خلیلزاد به وروسته د طالبانو له سیاسي استازو سره د کتنې لپاره د قطر مرکز دوحې ته ولاړ شي. ناټو وایي چې له افغانستانه د ځواکونو د وتلو پریکړه لا نه ده شوې. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس کی ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې د ناټو غړي په ګډه افغانستان ته راغلي او د وتلو پریکړه به هم په ګډه کوي.
No decision has been made at all. We are very clear that NATO
تروس له هیڅ پریکړه نه شوه. موږ په دې اړه ډیر واضح دریس لرو چې ناټو په متحد ډول راغلی او بل اخره به د خپل حضور په اړه ګډه پریکړه کوي. وسوال طالبان ټینګار کوي چې د سولې د موافقه لپاره باید بهرني ځواکونه له افغانستان ووسی. نیکولاس کی وویل په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې د سولې په اړه کې زیات پرمختګ شوی. وسلوالو غلو د بګرام د هوایي ډګر دوه کارکونکي ووشل. د پروان د والی ویان دی وحید شهکار د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په دې حمله کې د بګرام د هوایي ډګر یو کارکونکي زخمي شوی دی. دا پیښه تیر ماښام د بګرام ولسوالي د دستې پچیری په سیمه کې شوې ده. وسلوالو د بګرام د هوایي ډګر کارکونکي د کار له ځایه کورونو ته په لار کې وشتي دي. د شهکار په وینا وسلوالو د هغوی مالونه غلا کړي او تښتېدلي دي. د پروان پولیس وایي چې د پیشې په اړه تحقیق کوي. د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي 360 تنه هندي زندانیان به خوشي کړي. د دوی اکثریت هغه کسان دي چې په سمندر کې د کب نیولو پر مهال په غیر قانوني ډول د پاکستان اوبو ته اوښتي او نیول شوي دي. دا اعلان پرون وشو او ډېر کتونکي په دې باور دي چې د دې لپاره دی چې هغه کړکۍ چې د دغو دوو اټومي هیوادو ترمنځ په فبروري میاشت کې د 40 هندي پوځیانو تر وژلو وروسته رامنځته شوی کم شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد فیصل خبریالانو ته وویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به د دغو بندیانو د خوشي کېدو لړۍ پیل شي او په څلورو مرحلو کې به دوی آزاد شي. محمد فیصل زیاته کړه چې په دوی کې 355 کب نیونکي دي او 15 تنه یې داسې ملکیان دي چې د زندان دوره یې بشپړه شوې ده. په الجزایر کې بیا هم زرګونو کسانو مظاهره وکړه. دوی د خپل هیواد په سیاسي سیستم کې د اساسي بدلونونو غوښتنه کوي. په دې افریقایي هیواد کې پرون د مظاهرو اوومه جمعه وه. تر دې مظاهرې درې ورځې وړاندې د الجزایر ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه له خپلې دندې استعفا وکړه. په الجزایر کې له 1945 تر 1962 میلادي کلونو د خپلواکۍ جګړه وه. د شمالي افریقا دا هیواد تر دې راوروسته د خپلواکۍ د جګړې د پیژندل شویو مشرانو په واک کې و. په الجزایر کې مظاهره چان غواړي چې د سیاسي مشرانو نوي نسل ته چارې وسپارل شي. په ماسکو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي چې مامورینو یې له زنداني امریکایي پاول ویلان سره کتلي دي. پاول ویلان د ماسکو په لمن کې په یوه زندان کې دی چې شرایط یې ښه نه دي. هغه د جاسوسۍ په جرم زنداني شوی دی. خو په ماسکو کې د امریکا سفارت شکایت کړی دی چې د روسیې حکومت لا هم د دې ثبوت نه دی وړاندې کړی چې پاول ویلان په رښتیا جاسوسي کوله. پاول ویلان پخوا د امریکا د متحده ایالاتونو په سمندري ځواکونو کې خدمت کړی دی. هغه درې میاشتې مخکې په روسیه کې ونیول شو. په ماسکو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت پرون پر ټویټر له پاول ویلان سره د کتنې خبر ورکړ. د سفارت په بیان کې د دې خبرو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. دا سجر اډو سارنی خبری مجله اوري.
ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ افغانستان کے لوگوں کو امن ملے.
د پاکستان صدر اعظم د دې ترڅنګ چې د افغانستان د امن دعا کوي دا خبره کړې ده چې په کابل کې د موقت حکومت جوړ شي. د افغانستان حکومت د پاکستان د صدر اعظم دا خبره چې په کابل کې د موقت حکومت جوړ شي له نړیوالو اصولو سره په ټکر کې بللې. وړاندې په دې اړه تفصیل درکو او په دې ارتباط د سیاسي چارو د کتونکي سعیدی نظر در سره شریکو.
تر هغه وخت پورې چې افغانان په خپل دننه کې تصمیم ندي نیولی، نه عمران خان حق لري چې دا خبره وکړي، نور ډلې تپلي حق لري چې دا خبره وکړي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه درلو چې د نور موضوعاتو تر څنګ د افغانستان د سولې مسلې ته هم پاملرنه کړې ده. په خوست کې میرمنو له دواړو لوري غوښتنې له حکومت او طالبانو چې مخکې تر دې چې د سولې خبرې کوي دوی باید اوربند وکړي. او په دې خبرې مجلې کې په روسو کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو.
دا کانتین چلو بولانی دا او پکوړی دی سمبوسی دی برګر دا شور نه خود دا منتو دا.
د افغانستان حکومت یو ځل بیا د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د دې خبرې پاړه چې په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت جوړ شي سخت غبرګون څرګند کړی دی. د جمهوري ریاست مرستیال ویاند ویلي چې دا خبر پر نړیوالو قوانینو تیری دی. له بل پلوه په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست ټاکنو ته لومړی ټوب ورکول کیږي. په دې اړه نور جزئیات ته فرشتي جلال زئی پورا پور کې.
د افغانستان حکومت د پاکستان د صدر اعظم د ورور ګلوی لمخې سلا پر نړیوالو قوانینو تیری وګڼله. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان سمیم عارف پرون پر ټویټر ولیکل چې د پاکستان صدر اعظم بیا په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی چې پر نړیوالو قوانینو سخت تیری دی. سمیم عارف په دې ټویټ کې لیکلي چې پرته له دې چې د توقتل شي چې په افغانستان کې څوک په واک کې دی، پاکستان په افغانستان کې د اغیزمن او فعال دولت موجودیت مخالف دی. سمی معرف لیکلی د اصول جوړجاړی یوازې هغه وخت کېدلای سي چې پاکستان د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی زده کړي او لدې لاس واخلي چې په زور هڅه کوي چې خپل گاونډي تر اغیز لاندې کړي. عمران خان پرون د خیبر پښتونخوا ایالت په جمهوریت سیمه کې ولسی غونډې ته پوینا کې یو اربیا ویل چې په افغانستان کې د وې بے پلوه لنډمهالي حکومت چې هلته انتخابات وکړي او سوله ټینګ کړي جوړېدل غوړه غني. عمران خان د مارچ 15مه نیټه اول وار وړاندیز کړی و چې په افغانستان کې لنډمهاله حکومت جوړ شي. د خان د خبرو پاړه هغه مهال د افغانستان حکومت سخت عکس العمل څرګند کړ، خو عمران خان د خپلې هغې خبرې په دفاع کې پرون بیا وویل چې افغانان ورونه ګڼي او د ورور ګلوی له مخې د لنډمهاله حکومت جوړولو مشوره ورکړې وه. عمران خان ویلی
افغانستان کے لوگوں میری بات سنو،
دا افغانستان خلکو زما دا خبر واوري، په یاد ولري چې مشتا سورونه غنو، زه الله تعالی سپورت کوم چې افغانان امن پیدا کړي،
چې افغانستان کے لوگوں کو امن ملے.
عمران خان پر نو ویل دا مداخله نه ده، یو مشوره ده. خو په افغانستان کې د لنډمهالي حکومت د جوړېدو امکان څومره دی؟ په کابل کې د ناټو ملکی استاذ نیکولاس کې د اپریل 15مه ازادي رادیو ته ویل چې داسې اټکلونه ناسام دي. هغه وویل په افغانستان کې د جمهوریت ریاست ټاکنو ته اولویت ورکول کیږي. نیکولاس کې له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل په حقیقت کې اوس دا ډیره مهمه ده چې د افغانانو سره مرسته وسي چې په سپتمبر کې د جمهوریت ریاست انتخاباتو ته تیار شي او پر وخت یې ترسره کړي او دې ته اولویت ورکول کیږي. د ناټو ملکی استازي وویل چې د ټاکنو او سولې پروسې سره مرستې ته متعهد دي. نیکولاس کې باور څرګند کړ چې د جمهوریت ریاست انتخابات په افغانستان کې ممکن دي. هغه وویل د 2019 میلادي کال افغانستان د هغه سره چې په 2001 میلادي کال کې و ډیر فرق لري.
د افغانستان حکومت یو ځل بیا د پاکستان د سر ریاضم دا خبره د افغانانو په کورنیو چارو کې مداخله بللې چې په کابل کې د موقته اداره جوړه شي. عمران خان د مارچ په 15مه هم ورته خبره کړې وه. هغه وخت افغان حکومت په کابل کې د متحد ایالاتونو سفیر جان باس او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا خبره غندلې وه. د پاکستان سر ریاضم څرنګه بیا غندل شوې خبرې تکرار کړې؟ په پاکستان کې بل پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی څخور
متاسفانه د کرکټ په خانه کپتان او اوس د پاکستان نخست وزیر دا لومړی خبره نه ده. په خام دغه ګستاخانه خبرې کړې د افغانستان د امور په چارو کې مستقیما مداخله ده، چې مشوري وي، چې پیشنهاد وي، چې تصمیم وي. د افغانستان خلق حق لري چې خپل حکومت موقت به وټاکي، انتخابات به وکړي. پاکستان ته دا مربوط نه ده، زه دغه مداخله وایم. اما دا وایم چې زه دا سپک خوم چې د پاکستان او د طالبانو په منځ کې دغه خبرې تفهیم شوی، تصمیم نیول شوی. عمران خان د طالبانو د خولې نه دا خبره کوي، یوازې په خپل خوله دا خبره نه کوي.
یعنی که چرته هم دا خبرې وي او په دې باندې موافقه وشي، ځکه چې زلمی خلیلزاد هم تقریبا دغه سی خبره کړې وه چې آزادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې چې دا د افغانانو مربوطه چې دوی په افغانستان کې تر انتخاباتو مخکې سولې ته رسیږي او څه ډول حکومت غواړي. فرضاً که چرته افغانان دغه رقم یوې موافقې ته ورنږدې شي چې په هغه کې موقت حکومت رامنځته شي او په هغه موقت حکومت کې طالبان هم وي او دي کې د پاکستان مشوره او صلاح هم وي، آیا ساس په باور دا د افغانانو په خیر ده؟
تر هغه وخت پورې چې افغانان په خپل دننه کې تصمیم نه دی نیولی، نه عمران خان حق لري چې دا خبره وکړي، نور ډلې تپلي حق لري چې دا خبره وکړي. پریږده چې موږ د مخالفینو سره مذاکره وکړو، دننه په خپل افغانان یو اجماع ته ورسیږو چې موقت حکومت ومنو که نه منو، انتخابات وکړو چې نه کړو. دا پاکستانیانو څه مربوط ده؟ تاسو معلوم ده چې افغانان په یو حسن نیت باندې یو لست جوړ کړی و چې تقریبا 200 نفره موږ د قطر سره ځو، د طالبانو سره مذاکره کوو. طالبان وویل چې دغه 200 نفره موږ نه منو. دغه بلغې نشکره چې موږ هغه وخت دا هیئت مالو چې موږ تصمیم نیولیسو، د حکومت هر هیئت چې راځي په دې شرط چې د حکومت پوزیشن و نه لري موږ ورسره ملاقات کوو. دا خبرې بیخي ګستاخانه ده، مداخله ګرانه ده.
که چیرته هم داسې وي چې طالبان هغه هیئت مني چې د خبرو لپاره چې هغه د دوی په خوښه برابر وي او پاکستان وړاندیز کوي چې په افغانستان کې د موقت حکومت جوړ شي، نو د سولې خبرې ستاسو په باور چیرته رسیدلې؟
متاسفانه هم مسکو هم امریکایان طالبان چې دومره قدرت ورکړی، دومره طالبان اوس ګستاخ شوی چې د حکومت افغانستان هیڅ ارزښت نه ورکوي. بهتر دا ده چې موږ پریږدو چې موږ جرګې مشورتي جوړ شي، 2000 افغانان به راشي، هغو تصمیم ونیسي، او اوس چې لازم بود طالبانو سره هر چېر څومره تصمیم ونیو د طالبانو سره مذاکره وکړو چې نه نه کوو، هر څه چې به کېږي بیا نه به کېږي.
له شغل سیدی څخه په مننې د افغانستان د سولې په اړه خوستیانې څه وایي؟
په قطر کې د سولې خبرې پیلېدونکې دي. درې غاړو ته ترامپ، ولسمشر غني او وسلوالو طالبانو بیا هم سوال کوم چې د خبراتورو مخ کې اوربان اعلان کړي چې لګ زموږ در دې درې ولسا واخلي.
لاش پیغام زل د چې په قطر کې ناشته کیږي او د سولې په مورد خبرې اترې کیږي، خو څه مثبت اغیز یې تر اوسه مونږ نه دی لیدلی. نو مونږ د کلیو غاړینه او د مسول کسان نه دا غواړو چې زر تر زره باید د سولې مونږ ته راشي او غوښتونکي او ډیر ورته لیواله یو.
هغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده، یعنی زیات تاواني جګړې افغانانو ته رسیږي، افغان خويندو ورونو ته رسیږي. موږ د خوشمشتو خويندو ورونو غوښتنه هم ده، او دای هله ورزو ده چې مخکې له دې نه چې د افغانستان ته د سولې راتګ په مورید باندې دوی خبرې اترې پیل کړي، باید اوربند اعلان شي، ورسره دا غینه دوی خپل خبرو ته ادامه ورکړي.
د دې څرګندونو تفصیل وړاندې د ازادي راډیو پر روانه خبري مجله کې اوریدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې ازادي راډیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم نیولای شي. و په جواب 15 دقیقې شوې د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړو، توغو چاپی خبرونو ته صفی الله ستانکزای کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو تازه مطلب کې لیکلي چې د سولې د خبرو لپاره د امریکا له هڅو سره سره طالبانو لسګونه افغان سرتیري وژلې دي. ورځپاڼې د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو وروستي بریدونو ته اشاره کړې چې پکې دیرش افغان پوځیان وژل شوي. دا سرتیري له څه وخت د طالبانو په محاصره کې وو او د بالامرغاب د ولسوال عبدالوارث شیرزاد په خبره هیڅ مرستې ته ورونه دنګل. نیویارک ټایمز په دوام کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد په هڅو تمرکز کړي. پانی لیکلی داسې وخت چې خلیلزاد له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د یوې ملي اجماع د جوړولو هڅه کوي بریدونه زیات شوې دي. د نیویارک ټایمز په باور امریکایي مقاماتو له طالبانو سره په خبرو کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو او له افغان خاورې د نړیوال تروریزم د نه کارونې د ډاټ په حاصلېدو کې د پرمختګ یادونه کړې، خو د سولې د پروسې د نورو مراحلو بشپړول ستونزمن ښکاري. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي وایي اوربند او افغان حکومت سره د طالبانو مخامخ خبرې پاتې دوه مسایل دي چې کار پر روان دي. ستارز اند سترایپس امریکایي ورځپاڼې هم په بادغیس کې د طالبانو په بریدونو مقاله لیکلې. ورځپاڼې لیکلي طالبانو د جمعې په ورځ د افغانستان په لویدیز ولایت بادغیس کې یو دولتي ودانۍ او پوځي مرکز نیولې. په دوام کې راغلي شاوخوا 2000 طالبانو په 600 افغان سرتیرو چې مهمات او با او خواړه اخلاص شوي بریدونه کړي. ورځپاڼې لیکلي د سیمې خلک او چارواکي له ناټو پوځیانو او افغان سرتیرو ګیله لري چې له دوی سره مرسته نه ده کړې. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې ګڼې ستراتیژیکي سیمې له طالبانو نیولې او هغوی په شاتمبولې دي. ستارز اند سترایپس د مقالې په پای برخه کې لیکلي دا پر افغان سرتیرو د طالبانو تر ټولو تازه برید ده، هغه ډله چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له خاص استازي سره خبرې کوي. زلمی خلیلزاد مخکې لدی چې د شپږم ځل لپاره له طالبانو سره خبرو تکینی اسلام آباد ته تللی او هلته له پاکستانی چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې کړې. ورسپانې لیکلي پاکستانی چارواکو خلیلزاد ته د افغان سولې په برخه کې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی.
تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې نن په اسلام آباد کې دی د روانې اونۍ تر اخیره قطر ته ولاړ شي او په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره د افغانستان د سولې شپږم دور خبرې پیل کړي. د سولې په ارتباط په خوست کې یو شمېر پیغلو او میرمنو د جګړو له شکیلو خوا وغوښتل چې د سولې تر دایمي هوکړې مخکې دي اوربند ته غاړه کیږدي. دوی د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو هم وغوښتل چې په دې هیواد کې د جګړې د ختمولو په خاطر دي د ښه ګاونډیتوب د اصولو پر بنسټ صادقانه همکاري وکړي. نجیب الله الخیل له خوست له نور تفصیل سره.
د جمعې په ورځ د خوست لسګونو پیغلو او میرمنو د جګړې لخکېلو خوا وغوښتنه وکړه چې په دې هیواد کې د سولې لوی دایمي هوکړې مخکې اوربند ته غاړه کیږدي. دوی چې د سولې کوترې په نوم د ښځو د یوې مدني ټولنې په پرانیست غونډه کې راټولې شوې زیاتوله چې تر اوسه د افغانستان د سولې لپاره د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ 15,000 ناستې شوي، خو د جګړې پر کمولو یې څرګند اغېز نه دی لیدل شوی. د یادې ټولنې یوې غړي کلسوم چې د غونډې اساسي پیغام یې ولست، په هغه کې د افغانستان، امریکا او وسلوالو طالبانو پر مشرانو غږ شوی و چې د سولې تر بشپړو موافقو مخکې دی یوه دایمي اوربند ته زمینه برابره کړي.
په قطر کې د سولې خبرې پیلېدونکې دي. درې غاړو ته ترامپ، ولسمشر غني او وسلوالو طالبانو بیا هم سوال کوم چې د خبراتو مخکې اوربند اعلان کړي چې لږ زموږ دردېدرې ولسا واخلي. تر څنګه په ګاونډیو هیوادونو غږ کوم چې د ګاونډي حقوق ډیر دي. د خپل شومو اهدافو لپاره انسانیت مه وژنئ، بلکې انسانانو ته ژوند ورکړئ. په افغانستان کې د یوې رښتونې سولې لپاره زړونه او اهداف صاف کړئ.
د پلوشه په نوم یو خوستی مدني فعال وایي چې
د شپږم ځل د چ په قطر کې ناست کیږي او د سولې په مورد خبرې ترې کیږي، خو څه مثبت اغیزې تر اوسه مونږ نه لیدلې. نو مونږ د کلیو غاړینا او د مسؤول کسان نه دا غواړو چې زر تر زره باید د سولې مونږ ته راشي او غوښتونکي او ډیر ورته لیواله یو.
د تقوا په نوم د سولې کوترې ټولنې یوې فعالې وویل چې په افغانستان کې د روانې جګړې ډیرای مالی او ځاني زیانونه افغانانو ته رسیږي.
هغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده، یعنی زیات تاواني جګړې افغانانو ته رسیږي، افغان خويندو ورونو ته رسیږي. موږ د خوشمشت خويندو ورونو غوښتنه هم داده او دای هله ورزو ده چې مخکې له دینه چې د افغانستان ته د سولې راتګ په مورید باندې دوی خبرې اترې پیل کړي، باید اوربند اعلان شي روس دغه نه دوی خپل خبرو ته ادامه ورکړي.
د سولې کوترې د ټولنې مشرانو وایي چې دوی په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره د نورو حلو زلو تر څنګ هڅه وکړي چې د خلکو د شخصي دښمنیو او ستونزو په ختمولو کې هم ونډه واخلي. د سهیلا نوري په نوم د یاد بنسټ یوې بلې فعالې وویل،
په خوست کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې ډېری کورنۍ خپل منځي ستونزې لري، غواړو د هغوی کورونو ته ورشو او د ستونزو لپاره یو څه د حل لارې پیدا کړو.
په خوست کې داسې مهال ښځې او نجونې د اوربند د ټینګېدو غوښتنه کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته د اپریل د 15 متر سفر مخکې 15 ورځې په افغانستان کې تیرې کړې او په کابل کې د ولسمشر غنی په ګډون د نورو لوړ پوړو چارواکو، د مدني ټولنو له فعالینو او سیاسي شخصیتونو سره ولیدل او هغوی ته یې وویل چې دوی به د سولې په راتلونکو خبرو کې شامل وي.
آزادي خبری مجله اوري.
د افغانستان کرکټ بورډ پرون ګلبدین نائب د یو رسنیو، راشد خان د شلو وریسو او رحمت شاه د ټیسټ لوبو لپاره کپتانان وټاکل، خو د افغانستان دوه نامتو لوبغاړو راشد خان او محمد نبی له دې سره مخالفت کړی. تفصیل د صفی الله سنگزی په راپور کې.
افغان مخکخو لوبغاړو د کرکټ د ملي لوبډلې د کپتان اصغر افغان له لرې کولو سره مخالفت ښودلی دی. راشد خان ویلي د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې ته په پوره درناوي د دوی وروستۍ پریکړه غیر مسؤلانه او یو اړخیزه ده. هغه ویلي اصغر افغان باید د ملي ټیم د کپتان په توګه پاتې شي او په ټیم کې د هغه مشري د بری لپاره ډیره مهمه ده. هغه دا خبره د جمعې په ورځ په خپل ټویټر لیکلی. راشد خان زیاته کړې، تر نړیوال جام مخکې د ټیم د لوبډل مشر بدلول به په ټیم کې بې ثباتي رامنځته کړي او ناوړه اغیز به ولري. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر دولت احمد زید جمعې پر اس په یو خبري کانفرنس کې وویل، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به اوس په یو ورځنیو لوبو کې د ګلبدین نائب، په شلاوریزو لوبو کې د راشد خان او په ټیسټ لوبو کې د رحمت شاه لخوا رهبری شي. د بورډ له دې پریکړې سره یو بل مخکښ افغان لوبغاړي محمد نبی هم مخالفت ښودلی. نبی په خپل ټوټر پاڼه لیکلی، د یو مشر لوبغاړي په صفت تر نړیوال جام مخکې په ټیم کې دا تغیرات د ده په نظر سم نه دي. افغانستان د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې چې د مې له 13 د جولای تر 14 د انګلستان او ویلز په کوربتوب ترسره کیږي، له هند، پاکستان، آسترالیا او ځینو نورو مخکښو ټیمونو سره لوبې کوي. محمد نبی ویلي، افغان کرکټ ملي لوبډلې د اصغر افغان په مشرۍ ډېرې لاسته راوړنې وکړې او د ده په باور د ټیم د مشرۍ لپاره اصغر افغان تر ټولو مناسب شخص دی. کرکټ بورډ د دغه دو مخکخو افغان لوبغاړو د یاد مخالفت په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د نړۍ لومړی شمیر بالر راشد خان او بل مخکخ آل راونډر محمد نبی اوس وخت په هند کې د غوره لیگ سیالۍ مختوړي، خو شاوخوا شل نور ملګري جنوبي افریقا ته ولاړل سو د نړیوال جام لپاره تمرینی لوبې وکړي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر دولت احمد زید لوبډل مشرانو د اعلان پر وخت وویل، د ټیم لپاره د نویو لوبډل مشرانو انتخاب له ډیر دقت او اوږدو ارزونو وروسته شوی. احمد زید ویل، د بدلونو هدف دا دی چې افغان ټیم لا ښه وځلیږي او وتوانیږي نړیوال جام کې ښې لوبې وکړي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر له اصغر افغانه چې له 2015 کاله د افغان ملي لوبډلې مشري ورپه غاړه وه، مننه وکړه او وی ویل نوي لوبډل مشران به هم ښه وځلیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي لیبیا ته خپل سفر پای ته ورساوه. هغه پرون د لیبیا په بنغازي ښار کې له خبريالانو سره په خبرو کې وویل چې د لیبیا د وضعیت په اړه سخت اندېښنه لري. تفصیل د فرشتې جلال زی پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي وای ډکس را له لیبیا ولاړ انټونیو کویتریش پرون په بنغازي کې خبريالانو ته دا خبره کړې ده. هغه ویلي، زله لیبیا په ډکس را او له سخت اندېښنې سره ځم. زه لا هم هیله لرم چې په ترابلس او شاوخوا کې د خونړۍ جګړې مخنیوی به ممکن وي. انټونیو ګویتریش ویلي چې ملګري ملتونه تعهد لري چې په لیبیا کې د بحران د سیاسي حل سره مرسته وکړي. دا وایي ملګري ملتونه داسې سیاسي حل ته چې د لیبیا ادارې متحدې کړي زمینه برابرولای شي. انټونیو ګویتریش پرون په بنغازي کې مکرر انده خبره کوله چې ملګری ملتونه به د لیبیا د ولس ملاتړ کوي. د رپورټونو پر اساس ګویتریش د لیبیا په بنغازي ښار کې د پیژندل شوی قومندان خلیفہ حفتر سره کتلی دی. جنرال حفتر د لیبیا ملي پوځ په نوم ډله لري. د هغه په مشرۍ پوځیانو په ورستیو کې د ترابلس پر لور زیات پرمختګ کړی دی. د مسلې په لیبیا کې د کورنۍ جګړې د پیښېدو ویره زیاته کړې ده. انټونیو ګوټریش پرون پر ټوټر لیکلی زما هدف هغه دی چې په خواو د پوزي نشټ مخنیوي باید وشي. انټونیو ګوټریش ویلی چې د لیبیا بحران پوزي حل نه لري او باید سیاسي جوړجاړی وشي. ګوټریش تر دې وړاندې په وچوټ کې خبرداري ورکړې و چې په لیبیا کې د جګړې امکان زیات دی. په 2018 میلادي کال کې په لیبیا کې د معمر القذافي رژیم رنګ سو له هغه راهیسې هلته وسلوال بحران دی. مصر او متحده عرب امارات اندیښنه درلوده چې اسلام پالي او افراطي وسلوال شای په لیبیا کې له وضعیت د ځان په ګټه کار واخلي. دواړه هیوادونه له هغه راهیسې د قومندان هفتر ملاتړ کوي. روسیه هم د هغه ملاتړ کړی دی خو مسکو ویلي چې هفتر تمرستي نه ورکوي بلکې په لیبیا کې د سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي. هفتر له 2014 میلادي کال راهیسې دوه واره روسیې ته د سیاسي ملاتړ دراغونډول لپاره سفر کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون ویلي دی چې په لیبیا کې وضعیت څاري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي سلمی خلیل زاد نن هم په پاکستان کې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په ارتباط خبرې کوي. ناتو وایي چې له افغانستانه د ځواکونو د وتلو پریکړه تر دې دمه نه ده شوې. وسلوالو غلو د بګران باباهي د هوایي ډګر دوه کارکوونکي ووشل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي 360 تنه هندي زندانیان به خوشي کړي او په الجزایر کې بیا هم په زرګونو کسانو مظاهره وکړه. د ژوند رنګونه پروګرام لرو تر دې وروسته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېره رسیدلې سمې سنلولو.
د ژوند رنګونه
نوم محمد زمان ده د لغمان د ولایت سیدون کې ما
فعلاً څه کار کوي ورجنه
فعلاً دغه کارګر د کانتین چلو بولانی د پکوړی د سمبوسی د برګر د شورناخود د منتو د نوشابې د شان خر
څنګه دی خلک راضی اخلي کنه
شکر ده ډیر خلک خوشحال دي موږ نوروزانه مشتریان ان شاء الله خر ډیر لرو
مخکې د تر دې مو څه کار کوو
مخکې البته ماشپزی کوو اوس فعلاً موسسه بند دي بس دغه تر غل دغه وظیفه مخکې
څنګه له پدغه وظیفه سره مجمن څنګه تیریږي
شکر ده الله رحم ده الله فضل ده بس کور سادم سیدم دی ژوند سره چلیګو هیڅ کوم مشکل نه لرو
یعنی که څوګو غړي خپل ژوند جوړ کړي د هر برخه نه جوړوي
بالکل جوړوي چې کوشش وکړي لګ همت وکړي ان شاء الله جوړيږي او چې د همتونه کې کوششونه کې نه جوړيږي
ځینې خلک به داسې وایي چې زه دا کار نه کوم هغه کار کوم څنګه په کار کولو کې په غریبۍ کې په کسب کې شرم شته کنه
نه هیڅ شرم نشته انسان ته لګ همت پکار ده چې کوشش وکړي او چې لاسته راوړي او په ناس او په نه کول خو چې لاسته نه راځي کنه
په خپل ژوند خوشاله ستې
ډیر خوشاله یو د الله شکر گزار یو الله موږ سره مدد کوي
خلکو ته څومره دغه مثلا تحصیل ته کانتین جوړ کړی د چپس ته پیډکی دی نو شابې دی هر څه خرڅيږي خلکو ته به څومره سہولت وي دغه
ډیر سہولت دم د اوس خلک راځي کنه یعنی ډیر خوشاله دي موږ نه به هاده خوشاله دي موږ نه شی خوري بس هر شی ورته ملاويږي خو په مناسبه پاک شی ملاويږي نور تر شي
هم دا پختنه موسکا ولچ تاسو یاده نو خلچ پاک شه څنګه دغه خواړه صحیح دي دغه پیره کی چې پخوي
صحیح ده چې صحیح نه خور خامخه چې مشتری راشي چې یو رسو ګوري چې صحیح نه بیا نه راځي کنه او موږ ان شاء الله روزانه مشتری زیاتیږي او کمیږي نه
څو خبر تازه راځيات مشکلات خو دته نه جوړي
نه 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 هیڅ سوګم نه جوړي دلته خوشاله خپل ځان نه مشتری لرو هیڅ کوم مشکل نه لرو
هر څه هر چرته مو وخت د خو په پاسه ګرسه باندې چې ازري به ورکوي چې دفتر نه وخت
نه 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 موږ ازري نشته ان شاء الله شخصي وظیفه ده په کار په خپل ټیم راځو کوم مشکل نه لرو مونږه
اې ته خورو نه کوړ ته مړی کنه
ها ها چې زیاته پاتې شي بیا وړو خپل کوړ ته
اره وخت بولانی شان په خره
ها ها چې زیاته پاتې شي بیا کوړ ته وړو
ا پس دې په موسم ګرمیږي سلان دغه چیرته سات
یخ چالونه لرو پرچ لرو او بیا خپلم داغه کمو مغه سات په سات پخله کو کنه چې کم کم پخو چې مغه وزي بیا جوړ کو
د شون رنگونه پروګرام مریم تو خوراندې کړ
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي
عبد الله عادل د هلمند لنابی ولسوالي څخه پر اسولې سمس کلی کلی دی موقتی ادارې ته نه وشتمهاله اوربن ترتیاشته پاکستان ولید اوربن غشتنه نکوي سلام جان آریان د لوګر لبرکی برک ولسوالي څخه کلی دی ل طالبان غواړم چې تر بین الافغاني خبرو مخکي اوربند اعلان کړي کریم شیدا د غزنی له مقر ولسوالی څخه لیکي د پاکستان د سر اعظم عمران خان ورستی څرګندونی د ټولو سیاسي اصولو خلاف او د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ده. شفیق الله حنفی له خاص روزګان څخه لیکي عمران خان د موقت حکومت له لارې غواړي چې ټول واک طالبانو ته وسپاري. او حبیب عمر د هلمند له ګرمسیر څخه لیکلي دي عمران خان په شرم نه پوهي شي بیا د موقت حکومت خبره کړي. له همدې سره دا ازادي راډیو د خبري مجله سرته